アザベラジオ。
افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزن ریاست نوري هر کله کوم نن شنبه د 14 هجری المریس کال دی وګي حسن بولی د میاشتې لريشتمه د 2023 میلادي کال د سپتمبر 14 ده په لیدې سات خبرونه کوو افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا ما په دایکوندی کې د خونړۍ حملې د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یونا ما پرون په ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فیری کرن دکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن دکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونا ما د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولې چې د پرزیدلې جمهوری نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبله خفګان ښودلې ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شوو زایرانو هرکلي ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. د دې مخې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلی و او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې د پنجشنبه ورځې په ماښام په دایکوندی کې وسلوالو کسانو 14 کسان په ډزو وژل او شپږ نور ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستې ده. د جنوبی افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د دې هیواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. تمباباوما پرون متحده عربي امارات ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوې دي له روانېدو مخکې وویل د دخپل هواد جنوبی افریقا چې دیش کاله مخکې انتو کمیز انتب ایس پکې پای ته ولسید د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره خورا ډیر کړاو انګاللې دی او د غوړي چې د افغان خزو او جنو حقوقو ته درناوي وشي. په پام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د وګي په 28مه په متحده عربی اماراتو کې د جنوبی افریقا د لوبډله کوربوي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د 15 ورځو په ترڅ کې درې یو ورځنی لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چناری و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخه ایستلې ده. د طلو نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل له امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې که په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبری رسنۍ آر ټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیه سیوودنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې خبره دوی هدف دا ده چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تیرونه امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. په تور سمندرګي کې د اوکراین غلو دانو پر یو ملکی کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولې ده. د ناتو ویاند فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه خبرګون وخود او بریده وغانده میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو په مهال وویل دا حمله هیڅ راست توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بې پروايي ښیي. په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کښتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. رومانیایي چارواکو پرون وویل دا کښتۍ د رومانیا په اوبو کې روانه وه چې د شپې په 11 بجو د روسیې په برید کې په نښه شوه. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو په وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي.
What we see in Afghanistan today.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یو کچه ده چې په 200 کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه لیدلې.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو لخوا د 2000 بیا زیات شوی دی.
کاروبار چې کول پولیسان را ژوند ولوم چې بوتلم اول دې ته تڼې ته راته چې هغه څنګه ته پیسې راکړي.
د سویډن حکومت بیا په هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوی خو په ټولنه کې نه دي مدغم شوی د مالی امتیازاتو له لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي.
حرفوي زده کړو ته مې نوم لیکنه کړې او خپل موبایلو کار ته کامیاب شوی یم. ډېر خوشحاله یم راتلونکي کې نورو ځوانانو باندې دا غږ د چیرا شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین بریالی بولي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو درې ورځو کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان ښځو د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. دا غونډه تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر شمېر افغان فعالان سره یو ځای کېږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا 140 تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپلو درې ورځنیو بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللې دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیزي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوې امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتي پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو سره په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
What we see in Afghanistan today.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یوه کچه ده چې په څو سوه کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه ده لیدلې. دا چې نجونې ثانوي زده کړې نسي کولای ټاکن ورکوونکې ده. اوسمهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تېره متحده ایالات چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه کړې ده اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت له پامه ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په غبرګون کې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د بی بی سی له خبریالې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه، له زده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان ښځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګیدلو محدودیتونو دفاع وکړه او ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالاتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمېر ښځې بلل شوې وي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان ښځینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاذ څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر څرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې پخوا له دې نه دی لیدل شوی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په دې وروستیو کې له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دوی هدف د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان جوړولو چې د دوی دا هیله پوره نه شوه. نوموړي په دې مرکه کې له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع کړې او ویلي چې د القاعده پر ضد جګړه کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شوی و.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تازه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ویلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت ځوروونکی او کړکېچن دی. نوموړي له سی این این خبري رسنۍ سره په مرکه کې له افغانستانه د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې دوی موخه درلوده چې یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان جوړ کړي چیرې چې ښځې او نارینه مساوي حقونه ولري، خو په خبره یې اوس دوی د پایلې ته ورسېدل چې دا ډېر لوړ خیال و. ستولتنبرګ دا هم ویلي چې د بدلون لپاره ډېرې کلکې ارادې او سرچینو ته اړتیا وه مګر په لاس کې نه و. نوموړي زیاته کړه چې دوی په 2001 کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د القاعدې شبکې د له منځه وړلو په موخه افغانستان ته تللي وو او وتوانېدل چې القاعده کمزوري کړي، خو دغه ماموریت په لسیزو دوام نه شو کولای.
برنامه دا و چې یوازې هغه وخت به افغانستان پرېږدو چې ډاډه اوسو چې د افغانستان دولت د هیواد د امنیت د تامین توان ولري. خوشحال کاله وروسته او د درنو ضایاتو وروسته د امریکا متحده ایالات دې پایلې ته ورسېدل چې دې لارې ته دوام ورکول ممکن نه دي. له افغانستانه د وتو پرېکړه سخته خو سم تصمیم و.
د ناټو سرمنشي دا هم ویلي و چې د القاعده کمزوري کولو او د ترهګرو ځالې له منځه وړلو د ماموریت سربیره دوی د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو لاسرسی هم برابر کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل سمدستي پرېکړه وه چې پور یې اوس افغانان پرې کوي. د سیاسي چارو یو پوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په باور من خروج امریکا
هغه څه چې د شلو کلونو په اوږدو کې امریکا او ناټو ویل چې موږ د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره راغلي یو، خو نه یې ناټو توان درلود او نه امریکا، خو په دې کلونو کې ډیر کسان ووژل شول او افغانان قرباني شول.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په تیرو دوه لسیزو کې تر 2400 ډیر امریکایي سرتیري وژل شوي دي او څه د پاسه 1000 نور ټپیان شوي دي. د پوزي چارو شنون کی احمد خان اندړ بیا وایي چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات او د دوه تړون د دې لامل شو چې امریکا په یو ځلی له افغانستان ووزي او د افغانستان د هغه وخت حکومت دوام ونه مومي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د غزې په ترڅنګ کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د بریا خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او دا کمپاین وروسته له هغې پیل کړ چې په تېره جولای میاشت کې د غزې په ترڅنګ کې د لومړي ځل لپاره د پولیو درې موارد وموندل شول. جزئیات احمد تکل پر پورت کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وایي د غزې په ترنګ کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید. تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ولیکل چې د دې کمپاین پر مهال له 15 لک او 16 ضروري هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی دوز ورکړل شو. ښاغلی ګبریسیوس ویلي په غزه کې د روان خوشینون کې حقیقت ترڅنګ دا یو لویه بریا ده. د غزې ماشومان به د پولیو وایروس پر وړاندې د ډاډمن خوندیتوب لپاره 4 اونۍ وروسته د دې واکسین دوهم دوز ته هم اړتیا ولري. ډبلیو ایچ او او ملګرو مؤسسو د واکسین د تطبیق لپاره له اسرایلو او فلسطینی وسلوالو سره مذاکرات وکړل څو کورنۍ وکولی شي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته ورولي او د واکسین ګرځنده ډلې ځانونه کورونو ته ورسوي. د دې کمپاین پر مهال چې 2 اونۍ دوام وکړ د کومې لویې ناامنۍ خبر نه دی ورکړل شوی. ډبلیو ایچ او په 13 جولای میاشت کې د غزې په قلمرو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغه پیل کړ چې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د غزې په ترنګ کې د پولیو درې پیښې وموندل شوې. د روغتیایي چارو متخصصان ویریږي چې په غزا کې داسې مهال چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي، ښایي د پولیو سرایت حتمی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید په 100 کې 90 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د غزې ډیری اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو او بمباریو په نتیجه کې کورونه نړیدلي 2 ځلې لخپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو له قوله د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د غزې پر ترنګه د اسرایلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه له 1000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. لبلې خوا د لویدیځ غاړې له اشغال شوي توباس ناحیې څخه د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته پرون ماښام هلته د 4 وژل شویو فلسطینیانو مړي خاورو ته وسپارل شول. دا کسان د اسرایلو په بمبارۍ کې وژل شوي وو. د غزې د نږدې 1 کلنې جګړې له پیل سره په یو وخت کې په لویدیځ غاړه کې هم تاوتریخوالی زور اخیستی دی. د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پوځي ځواکونو یې په توباس، تامون او فارا ناحیو کې 8 ساعته عملیات وکړل او 15 وسلوالې په بمبارۍ کې او یو بل په جګړه کې ووژل.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو لخوا د دوی زورول بیا زیات شوی دی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم په خپل ګټ ورسی راپور کې ویلي دي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول او د هغوی نیول په دې وروستیو کې زیات شوی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر له چټکېدو سره هممهاله په دې وروستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول کېدل هم زیات شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 مخبور شوی ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه راپور له مخې د کډوالو نیول د روان کال د اگست له 15 مینیټې څخه د سپتمبر تر 1 مینیټې پورې ډېر شوای دی. په راپور کې د روان 2024 کال د اگست له 12 مینیټې څخه تر 24 پورې د نیول شویو کسانو شمیر د دې کال تر ټولو لوړ شمیرې بلل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د روان کال د اگست له 15 د سپتمبر له 1 مې پورې د کډوالو یا آی سی سی کارت لرونکي او لاسنادو پرته افغان کډوال د نیول شویو درې اتیا سلنه جوړوي. د راپور پټکو د 2023 کال د اکتوبر په لومړیو کې په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د نیول کېدو شمېر تر ټولو لوړ و، چې د روان کال د سپتمبر له 15 څخه تر 8 نیټې پورې یوازې په دغه ایالت کې د نیول شویو افغان کډوالو 4.5 سلنه جوړوي. په دې راپور کې د بلوچستان د چاغي او پښین سیمې او د پاکستان د سندي ایالت کراچۍ اصلي ځایونه بلل شوي چې افغان کډوال پکې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي دي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال او د افغان کډوالو ټولنې په پاکستان کې د نیول کېدو د زیاتوالي له امله د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وشي. په پېښور کې یو افغان کډوال فهیم احمد چې 3 کاله کېږي پاکستان ته تللی او په وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل:
دلته مو کاروبار کولو، کاروبار نشي کولو، پولیسان راغلل ژوند نیولم، زه بوتلم اول دې ته تڼې ته، ته راته ویل چې هغه ته ماته پیسې راکړي، پیسې هم ډېرې زیادې پیسې راته وښودلې چې دومره پیسې به ته ماته راکړې، بیا به زه تا خلاصوم، ته به خپل کاروبار پسې ګرځې. نو دلته هم تڼې کې مې ورته وویل منځ یې نصیر سره ثبت یم، ما خپله نه کومه ګناه کړې. نو بله بیا یو نیم ساعت بعد زه بوتلم هغه ته اسلام آباد، نو هغلته یعنی سر الکړه، نو ټول کارونه یې راته خلاص کړل، ضمانت هم رانه واخیسته. اول چا ضمانت نه راته کوه، راته ویل چې دا ټول افغانیان دي. بیا وروسته چې ضمانت وشي راته، نو ما سره خپله جیب کې ور پی، نو چې زه تر کوره پورې راغلی یم.
له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال عبدالبصیر وصال یو ان ایچ سی آر افغان کډوالو ته نه پاملرنه تورنوي.
واقعا جای تاسف ویز که یونیسیار تا به امروز هیچ نوع اقدام نکرده.
دا پر اختیار هم د اندېښنې وړ ده چې یونیسیار تر نن هیڅ اقدام نه دی کړی. له دې سره چې د ټولو موضوعاتو په اړه موږ ورته خبر ورکړی، موږ د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښمن یو. ویزې نه تم دی دیږي، که د چا کېږي هم ډېرې په سختۍ. د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیونې ډېرې شوې، پولیس ان د خلکو د استوګنو کورونو ته ننوځي.
د تمام نقاطو پاکستان وجود داره، هر دقه شب روز حتی د منازل مسکونی پولیس هجوم میاره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو د زیاتوالي په اړه د آی او ایم او یو ان ایچ سی آر ګډ راپور په داسې حال کې خپریږي چې د دغه هیواد پولیسو تیره اونۍ په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نیولي وو. د اسلام آباد د بی ولس سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیس سیمې ته ورغلي او له سیمې یو شمېر افغانان نیولي او له ځان سره وړي دي. پاکستان د افغان کډوالو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ او د 2023 کال تر نیمایي پورې له 500,000 ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي.
و امر دل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وای د پاکستاني پولیسو له خوا د دوی زورول په دې وروستیو کې زیات شوې دي. د بل خوا د سویډن حکومت بیا هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوي خو په ټولنه کې نه دي مدخم شوي د مالی امتیازاتو له لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د سویډن د حکومت د اقدام په وړاندې په هغه هیواد کې میشتو یو شمېر افغانانو هم ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې یو لړ عکس العملونه څرګند کړي دي. سویډن او د اروپا یو شمېر نور هیوادونه د افغانانو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته کړي دي چې جرمني د لومړي ځل لپاره یوه ډله افغانان په دې وروستیو کې چې په جرمونو تورنو بیرته افغانستان ته واستول.
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل ښولی چې ویلی دي که پناه غوښتونکي په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ولاړ سي، حکومت به ورسره مالي مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالره ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپله خوښه وځي. د دغه هیواد شیاړخي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړې وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی و. نسیم سحر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي. او دغه پیشنهاد د هغو مهاجرینو پکړه ده چې په سویډن کې اقامت لري او منتها دوی نسي کولی سوی ندي چې په دې جامعه کې ځان مدغم کی او د انزوا په شکل ژوند کوي، او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده او دوی داسې فکر کوي چې دا یو غټترین موافقت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشر پالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په دې ټولنې کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي، موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
Vi har som regering en
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو. په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکی کال د 514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړی شي، چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیاردو ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2018 میلادي کال کې د دغې بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي، هغه په نغښتون کې چې له 2018 میلادي کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3.5 لکه سویډني کورونه چې 4.5 زره امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وږې اسمبلۍ پر 9مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي. په دغه پروګرام کې 210 ځوانانو ته د خیاطۍ، موبایلو د ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو زده کړې ورکول کېږي.
په پکتیا کې تر 200 ډیرو هغو ځوانانو ته چې تر اوسه کار او کسب نه لاره، په دریو برخو خیاطۍ، د موبایل ترمیم او د برق په څانګو کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی. د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله، خو دا ځل په خپله د کار او ټولنیزو چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي اعتبار بسم الله مشال راډیو ویل
توکل په خدای ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوی ته اول روزنه ورکو، د روزنه څخه وروسته موږ تاسو موږ په همدې هڅه کې چې دوی ته چا کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارموندنې برخه ده، همدغه برخه کې ان شاء الله موږ تر خپل وخت پوري هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو. په ټول حالت کې به موږ ان شاء الله دوی سپورټ کوو.
په وروستیو کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنیو هیوادونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده، چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا دا ستونزه کمولی شي. د برق د څانګې یو زده کوونکی محب الله وایي،
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره دغه شجیان خلاص شي، حرفوي زده کړې شروع شي، شپږ میاشتې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه په آینده کې یو څه جوړیږي، ځکه شپږ میاشتې دلته غټ ټیم ده، ښه تکړه استادان دي، پرمختللي استادان دي، ښه تجربه لري.
د بیکارۍ د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت ته مخه کړې ده، چې پخوا یې ځینې داسې پوهنځي لوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کېږي. د حرفوي زده کړو یو بل زکون که رحیم الله افغان وایی
ما خپل هم ذکر کړی دی خو لازم می وکړل په دې برق بخش کې از ما مخکې نه علاقه ولا او وختل می وسنادم تر لاسه کما او تجربه تر لاسه کما او د دولت تقاضا هم دا د پوسو چې راتلونکي کې ولسوالو ته او نور جنو ته د تخنیکی او مسلکی زده کړو پروسه فراخه کی زکه چې دا ډیره ګټه وره ده
خوستیز ځوانان وایي نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کیږي چې ځوانان او خلک د نظری زده کړو او علوم په خوا کې د آزاد بازار د اړتیا او سرسم ځانونه پر کسبونو سمبال کی د موبایل ترمیم د څنګه زده کوونکی زاهد الله ویل
هر پویز د کوته مې نوم لیکنه کړې او خپل موبایل کارته کوم شو يم ډیر خوشاله يم چې پر اتلونکو کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیراشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي ډیر د ځوانان شته چې هغه ته د کار او فرصت نه پیدا کیږي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا سکال په افغانستان کې ډیر وشته شارې او میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړمن بلل دي همدارنګه په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ